د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلي چې د سولې د بهیر د پرمخ پیولو او تاوتریخوالي د کمول لپاره پر راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په ځینو برخو کې د افغانستان وچکالۍ خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي او یو شمیر سیاسي ګوندونو نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه وغوښتل چې انتخاباتي نظام دې ګوندي کړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند قدر جلالو په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیه د دولت خزانې ته تحویل کړي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش دغه څرګندونې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل رئیس په ډیرو سیمو کې ناامني زیاته شوې او ځینې ګڼ میشتې سیمې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. ښاغلي رادمنش زیاته کړه
قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت قوای زمینی فعالیت های بسیار
د افغانستان هوایی ځواکونو د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره پراخ عملیات ترسره کړي چې پر دښمن یې د تیښتې لاره تنګه کړې ده. د ښاغلي رادمنش په وینا په اوس وخت کې په اتو ولایتونو کې نه عملیات مخته ځي چې تر اوسه شاوخوا سل دولت مخالفه وسلوال پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوه خبر پاڼه کې خپل لوري ته دغه شمیر اوښتو تلفاتو د ردیدو تر څنګ افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو د اړولو ادعا کړې ده. د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان اغا لالی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي چې د طالبانو مړي له دوی سره پاتې دي. هغه وویل په نښتو کې دوه پولیس او یو شمیر طالبان چې دقیق شمیر یې نه دی معلوم ټپیان شوي دي. د ګیزاب امنیه قومندان دغه راز وویل چې د وسلو او مهماتو له سخت کمی سره مخ دي او که هغه په وخت ورونه رسیږي ډیرې سیمې به له لاسه ووزي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو ووژل. د هرات د امنیه قومندانې ویان عبدالله حد ولیزاده ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي له خپلو کورونو وویستل او ځای په ځای په ډزو ووژل. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکوونکو خونړۍ حملې شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیه د دولت خزانې ته تحویل کړي دي او د مالی وزارت او د اترا ادارې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د رسنیو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وویل
نشستیم روزی په همین خاطر بود کې
نن نه غونډه هم دې هدف لپاره جوړ شوې و چې رسنیو ته معلومات ورکړو چې په دو میاشتو او څو ورځو کې اصلي مالیه او د هغې جریمه تحویل کړي. د ښاغلي مومن په وینا کې رسنیو له دې کاره ډډه وکړه، له قانون سره سم به ورسره چلند وشي. د ولسمشر لخوا د څلور میاشتې د نهمې د حکم له مخې رسنیو ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپلې مالیې تحویل کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګون او اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی و شپېته کلن ملک د جون په لومړۍ نیټه یوه ورځ وروسته له هغې چې اوسنی پارلمان لغوه کیږي او د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دنده پای ته رسیږي لوړه وکړي. هغه د 2014 نه تر 2015 کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې او له هغې مخکې د خیبر پختونخوا د ایالت ستر قاضي و. دا د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 کلنه دوره بشپړوي. له دې مخکې اکثره پارلمانونه د سیاسي شخړو له امله د پوځ لخوا ړنګ شوي وو. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هیواد د زندانونو له ادارې غوښتي دي چې هغه فلسطینی بندیان چې د حماس غړي دي د تلویزیون لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي. ګیلاد اردان د یکشنبې په ورځ وویل نیت نه لري چې د حماس غړي زموږ په زندانونو کې د نړیوال جام له مسابقو خوند واخلي، په داسې حال کې چې اسرائیلي یرغمل او سرتیری په غزت رنګه کې ساتل کیږي. د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جون له 14 د جولای تر 15 پورې د روسیې په مختلفو ښارونو کې ترسره کیږي چې په نړۍ کې به ډیر کسان د ټلویزیونونو له لارې انګوري. د اوسنیو مقرراتو له مخې په اسرائیل کې بندیان حق لري چې ټلویزیون وګوري، خو اردن وویل چې دی په دې اړه څېړنه کوي چې که امکان ولري دغه مقررات د نړیوال جام لوبو له پیلېدو سره بدل کړي. ویل کیږي په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو کې شاوخوا 6,500 فلسطینیان بندیان دي، که څه هم ټول بندیان په حماس پورې چې په غزې ترانګې واکمنه ده نه دي تړلي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه ملاحظاتي راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلي چې د سولې بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د دې شورا ویان قادر شاه
د افغانستان د په مشرۍ به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي. د ټول توافقات ته د دې سفر پر مهال رسیدنه شوې ده او یو میکانیزم منځته راغلی.
په دې اړه به رپورټ واورئ. خو په یوه مرکه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له پخواني لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی سره په دې غږېدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې توافق خبرې څومره عملي کېدای شي. هغه وایي هیله مندي باید ولرو خو که ستونزو ته وګورو ستونزې ډېرې دي.
د دې تشویشونه ډېر دي. مثال د ډیورند مسله ده، د ډیورند کرخه مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستی ده او د پاکستان دښمنی له هندستان سره، اقتصادي مسایل دي، د اوبو مسایل دي.
له ښاغلي کریمي سره مرکه لرو. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو څخه په روان امنیتي وضعیت، پوځي عملیاتو او د وسلوالو په بریدونو هم رپورټونه لرو. که وختو د افغانستان د وچکالۍ په اړه به هم یو رپورټ درته خپور کړو. د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوي صدر اعظم ته دنده سپاري چې موقت حکومت جوړوي، انتخابات ترسره کړي. دا موضوع هم څېړو. یو کلی زرغونه ډرامه هم د دې خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلي چې د سولې د بهیر پر مخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل دغه میکانیزم له مخې به دواړه لوري ځانګړي اجنډاوې او کاري ټیمونه رامنځته کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سولې او عمل پلان په چوکاټ کې دواړه لوري داسې مهال ځینې موافقو ته رسیدلي چې تېره ورځ یو لوړ پوړی افغان هیئت اسلام آباد ته تللی و. یوسف خان زدران له کابل د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپې دوه فقري زوجمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاه د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستاني پلاو د تېرې ورځې په ناسته کې ټینګار په دې و چې هغه ډلې چې سوله نه کوي د دواړو هیوادونو له ګډو اقداماتو سره به مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعاتو باندې بحث درلود. په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې په توافق شوی دی. یو بل هیواد په وړاندې به د یو هیواد جغرافیه هم نه کارول کیږي. د افغانستان د په مشرۍ به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منځته راغلی. دا میکانیزم داسې دی چې کاري ډلې یا کاري ګروپونه به ایجادېږي تر څو د دې د عملی لارو چارو لپاره زمينه مساعده کړي.
ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمن د سولې او امنیتی موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي، سوداګریز او ترانزیتي موضوعاتو هم بحث شوی دی. د پاکستان د فوج څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې د ځانګړو کاري ډلو د جوړولو ترڅنګ دواړو لورو په داسې دوه اړخیزو امنیتي همکاریو هم بحث وکړ چې د تاوتریخوالي له کمولو سره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه تیره ورځ یو لوړ پوړي افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ دغه افغان پلاوی چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم پکې شامل و، تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار لوی درستیز د امنیتي دستګاه له مشرتابه، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلي او د یادو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د دغه سفر په تعقیب د پاکستان د فوج لوی درستیز هم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی شایسته باز ناصری د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو او هوکړو ته په کتو وایي دا هر څه هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې پاکستان رښتینی عمل وکړي.
که چیرې دغه مسله کې دوی صادقانه موږ سره عمل وکړي، نو د موږ حکومت او دولت دې ته ژمن ده چې موږ دوی سره هغه خپل څه کمې ژمنې چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کړو. نو که چیرې په دې کې چل او فریب وي نو سمره به ښه نه وي.
د نوموړي په وینا افغانستان تل ټولو هیوادونو په تیره بیا له خپلو ګاونډیو سره نیکې اړیکې درلودلې دي او پاکستان هم باید په دې پوه شي چې همکاري له افغانستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې شوې اړیکې رغولی شي.
بلخوا د افغانستان د پوز پوخانه لوی درستی شیر محمد کریمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ خورا زیاتې ستونزې شته چې زر یې د حل تمه نشي کېدی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د عمل پلان په چوکاټ کې پیل شوې خبرې په اوږد مهال کې هیله مندي پیدا کولی شي. له ښاغلي کریمي سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې د وروستیو موافقو د نتایجو په اړه پوښتلې. خبره خدا
ده چې مونږ تیر تاریخ ته وګورو، حوادث ته وګورو، داسې چندان امیدواري سړی نه ویني. ولې خبره دا ده چې هر وخت په یوه موضوع باندې په تیره بیا د صلح په خاطر خبرې کیږي دا یو قدم دی چې هغې ته باید په مثبته سترګو وکتل شي، هغې ته په امیدوارۍ وکتل شي. نو دا موضوع هم داسې یوه موضوع ده چې قبلاً په دې باندې خبرې شوې دي او د عمل پلان دوی پخوا کار ورباندې کړی دی، اوس د هغې د تطبیق لپاره دوی کوم قدمونه چې اخلي یو امیدواري پکې ده. ولې که موږ دا هیله ولرو چې ټولې خبرې د په یوه ورځ کې خلاصې شي او په یوه ورځ کې د سوله راشي، په یوه هفته کې د سوله راشي، دا باسې یوه د خیال موضوع وي، ځکه چې د مسایل د پاکستان او افغانستان او د مخالفینو سره د جګړو مسایل دومره پیچلي دي چې دغه پیچلتوب یې
بله جنرال صاحب تاسو د هیلمندی ته اشاره وکړه، د هیلمندی آیا د افغان لوري لخوا خې اقدامات یا خې مدیریت شوی د چرامزه شوی کنه د نړیوالو فشارونو ته په کتو یو ډول لګ تر لګ خوشبيني اشته تاسو وایي؟
خو دز د کډ افغان لوري خو همیشه یعنی په دومره وخت کې کډ کرزی صاحب حکومت او کډ ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت ته دواړو مشرانو حکومتونو همیشه هڅې کړې دي. یعنی د افغانستان لخوا کتن داسې خلا یا نیمګړتیا نشته چې د غوی د سولې لپاره قدم نه وي اخیستی. د مقابل لوري خبره خو زما په عام دا ده چې دوی بعضې په اصطلاح اهداف لري، بعضې تشویشونه لري چې د هغې تشویشونو په نتیجه کې دوی عدم همکاري ښیي او همیشه په خوله یو څه وایي عمل کې بل څه کوي. د دوی تشویشونه ډېر دي، مثال د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ کرښې مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستي ده او د پاکستان دښمني له هندوستان سره، اقتصادي مسایل دي، د اوبو مسایل دي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان هم خپل ګټې پکې لټوي.
اما د افغان حکومت روسي اعلامیه چې د قبایلي سیمو په اړه خبره کړې وه یا وخت نه وخت د ازغن سیم په اړه باندې اندېښنې څرګندېږي، دغه په دغو بحثونو کې چې تېره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوي دي نه دي یاد شوي، دا څه ښیي؟ دا د دې قابل موضوع چې باید یاد شي کنه دوی باید یوازې په امنیتي او سیاسي او دغو موضوعاتو غږېدلی وای؟
ګوره اوس خو دا د امنیتي وضع او د جنگ حالت ګوره څلوېښت کاله کېږي چې موږ په جنگ کې یو، ډېر مسایل دي چې د دې سره تړاو هم لري او له بلې خوا که چېرې موږ تمرکز په سوله وکړو، سوله په غوښتنې وکړو، ډېر مسایل دي چې هغې ته ضرورت نشته سړی اوس بحث پرې وکړي.
افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خنۍ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو غږید.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په فراه، غزنی، هلمند او روزګان ولایتونو کې وسلوالو ماتې خوړلې او د مهال امنیتي وضعیت د افغانانو د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ شوبله. وختي خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د افغان ځواکونو ته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانونه اړولي. رحمت الله افغان مو د دواړو خواوو په څرګند
د افغانستان دفاع وزارت وای د محل په یو شمیر ناامن ولایتونو کې د دښمن له خوا لوړ امنیتي ګواښ لمنځه تللی او افغان ځواکونو وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل په اتو ولایتونو کې نه پلان سوي عملیات روان دي چې شاوخوا سلو وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبله وخت. محمد ردمنشول اوس په دې کار روان دی چې څنګه د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو نو مخه او نیول سی.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو سی ټول هغه تهدیدات سی په زین زاینه کې سی د دولت تر حاکمیت لاندې دی. مونږ کوشش کوو سی دغه تهدیدات د منځ یوسو او دا زمينه ساز د هغه عملیاتونه دي سی مونږ وکول سی سی هغه یو لس پولیسوالګان سی د دشمن تر تهدیدات لاندې دی بیرته تر قانون حاکمیت تر راو.
خو د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوستولي پیغام کې دوی ته د حکومت لخوا د اوختو درنو تلفاتو اداره دوی او وای چې برعکس دښمن ته زیات تلفات اوختي. طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د عملیاتو تر اعلان وروسته په فراه، غزنی، روزګان او فاریاب ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د دغو عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو د فراه ځینې سیمې ونیولې او په فاریاب ولایت کې هم ځینې ولسوالۍ محاصره کړې. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې دمګړې په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو د نوموړي په وینا په ښار باندې د وسلوالو طالبانو د بیا حملې بشپړ ګواښ له منځه نه دی تللی. بلخو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحمانی منی چې په دې شپه ورځو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت کم شوی خو ټینګار کوي چې هر شیبه د دې امکان شته چې وسلوال مخالفان د دغه ولایت له یو لسو محاصره شوی ولسوالیو نه یو ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی په غنو ولایتونو کې د وسلوالو حمله په شاتم بولید او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. په عین حال کې د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي تیرو دوو ورځو کې د دې ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خو د روزګان د ولایتي شورا چارواکي بیا د افغان پوځ عملیات نمایشي یادوي او وایي وسلوالو طالبانو ولسوالۍ سخته محاصره کړې. نور حال د شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دغې ولسوالۍ ته یې تېره شپه لسګونه اضافه مرستندوی کمانډو سرتیري هم لېږلي او په خبره چې اوس مهال هلته وضعیت عادي دی.
اندغه سي عملیات لري خو ته کله چوپه تا نو تازه نفسي کوم دی رسیدلې دي بيګرا عمل په عملیات کې شروع دي او د شپه ته لري درانه مسله وخت ده تل څو نو شدت ملوي یاره په ګور جو کې خدای راځي راځي یو دوه ته پلان لرو سکی دي
شاغلی قیمتي د غراز زیاتوي چې نن سهارې د مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور او ګوګرک سیمه کې هم د تل دوه پنوم د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله یې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاصې کړي.
عملیات په پیلن دوام لري شپیل خورونا تا بس خلال غلی مزیگر تا با معلوم شی یا 500 متر مختلار دیو 500 متر مختلار دیو مینون پت کلی دی دیر مینون پت کلی دی مونگا من ایستا ایستا زو دیر پا مشکلات دیو دا خو اتل دو دی اتل دو دی زوی نشالا پا زور دی خدای اصیر طبیب و خدا کمپی ولی بانده پا چورا بانده
دا اروزگان دا ولایت شورا مسلین بیا دا افغان پوز دغه عملیات یوازی نمایشی او تجارتی بولی او وای چی وصلوالو طالبانو دا دغه ولایت چورا ولسوالی لاهم سخت تماسره کردی او دا سکوت گواشستا دا ولایت شورا غری حیات الله فضلی ازادی راډیو ته ویل چې دا ولسوالی او د ملي امنیت مدیریت ودانی څخه افغان پوزیان تیر شپه وتلی نموړی وای چې دغه تاسیسات اوس د افغان پوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی خط دی هغه وای چې په تیرو دوو ورځو کې په روانه جګړه کې درې ملکیان او یو پولیس وژل سوی او اته افغان سرتیري نور هم ټپیان دي
ولسوالي قمندان دغه امنیت ملي مدیریت طالبانو د حکومت تر مابین اوس ولاړو چې ما خبره وکړ دی چې نه طالبان راغلي دي موږ مړه وتلي یو چې شاته باندې د کومرمن چې موکت دی تر پاتو په یو د ولسوال سره ستاسو د لته شي څه وی دی د ولسوال پرلمان باندې ورکو دی تاسو ولسوال کې د چا ګوسه ولا شو کوي نه دی اول نه دی او یو بل مسکی کس شي څه وی دی یو تو کس ملکی کسان د مخ شي دی او زخمیان ول زخمیان تخمینا د وټو لسکوس شاو خا کې ورخه غیبره انتقال
لدی سره په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذې او بيدلا بارکزي هم ورته څرګندونی لري د وسلوالو طالبان ویان کاریسه په احمدی هم ازادي راډیو ته په واستولې برښنالي کې ویلي چې ولسوالي لا هم دی کلا بند کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې
د افغانستان دولت د غذایی موادو د کمښت او وچکالۍ د لمنځوړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یو غونډه رابللې د افغانستان د کرنې وزارت وایي دا غونډه په جمهوري ریاست کې شوې او هدف یې اړو کسانو سره د مرستو همغږي کول دي ناجیه صافی له کابل تفصیل راکوي
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او سازمانونو یو شمیر استازیو د افغان دولت له چارواکو سره په هر کې ناسته وکړه دغه ناسته چې د دوشنبه په ورځ وشوه د افغانستان دولت له لوري رابلل شوې و تر څو د وچکالۍ لامل زیانمن شوي او تا د مرستې رسولو په لارو چارو بحث وکړي د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی د دغه ناستې په اړه وویل
جلسه نهادای بین المللي او سازمانها دونرها او ادارات دولتي
د نړیوالو ادارو سازمانونو دونرانو او دولتي ادارو ناسته د محل پارک کې روانه او د دې ناستې هدف دا دی چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو ته مرستې همغږي کړي تر څو دا پیدا کړو چې څنګه مرستې ترلاسه شي او څنګه په راتلونکو ورځو او میاشتو کې زیانمنو شوو کسانو ته ورسوي
د ښاغلي رستمی په وینا د کرنې وزارت د طرحې له مخې چې د مالدارۍ په برخه کې جوړه کړې په دوو میاشتو کې 100 میلیون ډالرو ته اړتیا ده نوموړي وویل کچېرې د وچکالۍ ګواښ دوام وکړي دغه طرحه به د 9 میاشتو لپاره تمدید شي چې په دې صورت کې به 500 میلیونو ډالرو ته اړتیا وي دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي د دغې ادارې د راپور له مخې د افغانستان 2/3 برخې کسان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي د او چا په راپور کې دغه شان راغلي د مهال د افغانستان 40 ولایتونه د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان په کرنې او مالدارۍ متکي هیواد دی او دا مهال دغه هیواد لږ تر لږه 15 میلیونه وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی له وچکالۍ نه زیانمن شوي افغانانو لپاره 115 میلیونه ډالر اړتیا ده چې دا اندازه پیسې به تر 6 میاشتو پورې د خوراکي موادو او څښاک د اوبو د تامین لپاره ولګول شي تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم ویلي د کمو رښتونو له امله ډېری ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزیر معاون وایي هغه ولایتونه چې د وچکالۍ په لومړۍ کرښه کې دي د مرستې رسولو چارې پیل شوې دي محمد اسلام سیاس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه ولایتونه چې د ګواښ په لومړۍ کرښه کې دي ورته یو اندازه مرستې رسیدلې دي دویم پړاو ته هم د غذایي موادو د انتقال لپاره چمتووالی لرو په درېیمه مرحله کې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړي ډول ډبلیو ایف پي موږ سره مرسته کوي چې له حاصلاتو نه د کرنې وزارت د راپور له مخې تطبیق شي
د ښاغلي سیاس په وینا دا مهال په ډېر اندازه غنم په سیلو او کرنیزو زونونو کې زیرمه دي په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد احمد فیصل سمیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان دولت د خوراکي موادو د کمښت او بیوزلۍ لپاره پاملرنه نه ده کړې. نوموړي له دولت نه وغوښتل کومې مرستې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي سره کېږي په شفاف ډول په اړو کسانو وویشل شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوې صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړ او انتخابات تر سره کړي. په پام کې ده د جولای د 25 نیټې پارلماني انتخابات په پاکستان کې واک یو نوي انتخابي حکومت ته انتقال کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان حکومت او پارلمان نن اعلان وکړ چې د موقت حکومت د جوړولو او پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو دنده په خوانی قاضي القضات ناصر الملک ته سپارل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه او د ملي اسمبلی مشر ایاز صادق نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل موظف صدر اعظم ناصر الملک به موقت حکومت جوړ کړي او د روان کال د جولای په 15مه با انتخابات تر سره کړي. د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه خبريالانو ته ویل چې د موقت صدر اعظم د غوړه کولو پریکړه د ټولو په خوښه شوې ده. هغه په دولتي ماموریتونو کې د ناصر الملک د کار ستاینه وکړه. هغه نوم چې د موظف صدر اعظم په توګه غوره شوی ناصر الملک دی. هغه د پاکستان قاضي القضات پاتې شوی او خپل تاریخي رول یې لوبولی دی. هیله من یم چې خدای به دا جذبه او همت ورکړي چې د 2013 کال د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کولو کامیاب شي. اتشپیت کلن ناصر الملک د 2014 کال جولای میاشتې څخه د 2015 کال تر اگست پورې د پاکستان قاضي القضات وو. له هغه مخکې د سترې محکمې لوړ رتبه قاضي او تر هغه مخکې هم په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ایالتي محکمې قاضي القضات وو. د پاکستان حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو له څه باندې دو میاشتو راهیسې د موقت صدر اعظم د غوره کولو لپاره بحثونه پیل کړي وو. د پاکستان د حکومت او اسمبلیو د کار دوره د روانې مې میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. د 240 میلیون وګړو او اټومي وسلو لرونکي پاکستان له کلونو راهیسې له سیاسي بحران سره لاس ګریوان دی او په تیرو شپږو لسیزو کې د دې هیواد په لنډ تاریخ کې ډیری حکومتونه د خپلې 15 کلنې دورې په پوره کولو نه دي بریالي شوي. پاکستان د پوځي کودتاګانو هیواد دی او نواز شریف د دې هیواد وروستی صدر اعظم هم تیر کال د فساد په تور د سترې محکمې له حکم سره سم له وکل ریشو. خو د نواز شریف ګوند چې په مسلم لیگ نواز مشهور دی تر اوسه په واک کې پاتې دی. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت صدر فرقات خبرې کوم. زه محیب الله مور دغه د شهیدان وارثین دلته تقریبا 3000 شهیدان دي. وارثین په شجاع کې ګرځي د مختلفو ولسوالۍ ته راغلي دي. نه نمرې لري نه شی لري نه سرپنا لري نه مرستې چا ورکړي. مور دغه خواهش کوم چې د رئیس جمهور څخه موږ ته هیڅ کومک او نور نمرې موږ ته راکړي. السلام په احترام خدای پامو. زوروره دا شکایت لرم وته ده چې دغه مرسته چې د غوړما شول سوالې د غوړما کو خیریه ته ودا خلکو ته را لېږي. دغه ملکانو ټول و خوړلې و خوړو غریب ته دغه مرسته نه رسی. ور دا شکایت ستې لرو چې دغه ملکانو ته د مرسته مو ورکوي. دا کوم کنه مکه مسکینانو خوړو غریب کونه یې تین ته نه رسی کاکا پر لیاز خدای. ور دا ارزو خپل بچا ته لرو چې دغه مور جړا دی و د تجر تجر ور ورسی. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زغرام حسن خان غیرت سوسائٹی لیبر مشن کے طرف تمام ٹیم کو دی آزادی ریڈیو ٹول دونوں مسلمانوں سر گون کے اور دین کے ساتھ سلامون دیر پہ اسلامی احترامات و سلامون و دعائے معافات و سلام و طول اور دین کے نتا غوار من مومن مسلمانوں دنیا رمضان دا افغانستان کے خلق اقتصاد دی تا شاید مختلف گاونجیاں و مسکینوں سر دیر غصہ ما کی لے دکانداراں اور نہ تجاراں اور نہ سرمایدار ورونو نه ټول مؤمنو مسلمانانو نه دا غواړو چې هر څه په وخت په افغانستان کې د غریبو خلکو سره ډېر غوته همکاري او ډېر غوته کومک وکړي چې ټول د افغانستان اقتصاد ډېر ځینې په افغانستان کې ډېر مصیب دی او د دې خلک ساتي چې ډېر ډوډۍ نشته دا کولای نو زه د ټولو مسلمانانو دا هیله لرم چې دا د ډېر غوته همکاري یو وخت وکړي چې د افغانستان حکومت ټول د پاسخه اداره د نظام سره یو ځای شي او مؤمنو مسلمانانو د
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
دوستانو وس هم ورسیدو خبرونو ته یو ار بیا پام کوي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ل نوریا سنوري اورو
د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوسټو ډلې یې بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ. د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان ازاد رډو ته وویل په نښتو کې دوه پولیس او څلور طالبان وژل شوي دي. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو وژل. دا پیښه تیر شپه رامنځته شوې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې لیدې د دولت خزانه ته تحویل کړي. د پاکستان په خوانی قاضي ولقزاد ناصر الملک د راتلونکو پرلماني انتخاباتو تر سره کیدو د ماقت صدر اعظم په توګه غوړه شوې ده. د اسرائیل د عام امنیت وزیر د هواد زندانونو له ادارې غوښتل چې هغه فلسطینی بندیان چې د حماس غړي دي د ټلویزیون لاري د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو لیدو به برخې کړي.
اوس هم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د جون په درېمه، پنځمه او اوومه نیټه درې شل اوریزې سیالۍ د بنګلاديش ملي لوبډلې سره په هندوستان کې ترسره کړي. ښاغلي هوتک وویل دا لوبې په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي او د دې لوبو په دوام سره به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د هندوستان له ملي لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان وایي د افغانستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبې د جون میاشتې په 14مه پیلېږي او د جون تر 13مې نیټې پورې به دوام وکړي. دی وایي دغه لوبې ډېرې مهمې دي او په نړیواله کچه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درجه بندۍ اغیز لري. د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤلین وایي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دهې فجر په نوم دغه سیالۍ چې د کوچني اختر په 15مه به په ایران کې د 15 ورځو لپاره ترسره کیږي د دوی لوبغاړو ورته چمتووالی پیل کړی. د افغانستان د وشو فدراسیون د رئیس په خبره د دهې فجر په سیالیو کې د چین، امریکا، فرانسې، کوریا، روسیې او ایران هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. ښاغلی یورش وویل له افغانستان نه د 12 لوبغاړو او استاد په ګډون ټول 19 تنه به په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. دی وایي افغانستان په تیرو کلونو کې په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او سږ کال هم تمه کیږي چې ښه نتیجه ترلاسه کړي. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د یو لسم پړاو اتلولي د چنئی سوپر کینګز لوبډلې وګټله. د سن رایزر حیدرآباد او چنئی سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ د اتلولۍ جام لپاره دا سیالي پرون شپه په ممبئی کې ترسره شوه چې چنئی سوپر کینګز لوبډلې د اتو وکټو په ستر توپیر وګټله. د دغې لوبې پیل سن رایزر وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. خو چنئی سوپر کینګز د هدف په اتلسم اور کې یوازې د دوه لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د آی پی ایل سګنې سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د اپریل د میاشتې په اوومه نیټه پیل شوې وې چې پرون د می د میاشتې په 20مه پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې درې افغان لوبغاړو هم برخه درلوده.
دوستانو ناجیه صافی وچی څو سپورتي خبرونه در واورول. په سپورتي خبرونو کې مو د کرکټ په اړه خبرونه واوریدل. په هلمند کې د شپې لخوا د کرکټ یو تورنمنت پیل شوه دی. په دې تورنمنت باندې به هم حال درکو، خو مخکې لاغینه به کندوز ته ولاړ شو چیرې چې خلک لسړی تختونه پتنګ دي. اجمل آرین تفصیل راکړي.
که څه هم د کندز ښار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو مخالفانو پراخ فزیکي حضور د کندزیانو له تلپاتې اندېښنو څخه شمېرل کېږي، خو بیا په دې ورستو کې د دې ولایت په ښار کې د سړي تښتونې د پیښو زیاتېدو خلک د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا امنیتي ارګانونه د خلکو د امنیت ساتلو او د سړي تښتونې د پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي. د کندز ښار دوه تنو اوسېدونکو خوشحال خان او تهمینې کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندز کې ناامني بیخي ډېره سوې ده، او بالخصوص اختطافونه بیخي ډېر سوي دي. دا اوس شپږ اووه نفره بس د هغه نه اختطاف سوي دي، سرنوشت بیخی معلوم نده. چارواکو نه موږ غواړو چې بس امنیت لږ ذره ونیسي او دا اختطاف مخه ونیسي. بیخي بې بندوباري ډېره سوې ده، خلک بس ماښام اذان سي کورونه باندې وتی نیسي. اداره
په کندز کې اختطافونه ډېر سوي دي. اختطافچیانو شپږو نفره په همدغو ورځو کې اختطاف کړي سي. تر اوسه پورې د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. له امنیتي چارواکو نه غواړو چې زر تر زره دوی په علیه اقدام وکړي تر څو دا اختطافچیان ونیسي او د بې امنیتي مخنیوی وکړي سي. ټول خلک په ډاډه زړه په ښار کې وګرځي.
په ورته وخت د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په تېرو دوه میاشتو کې څه باندې پنځه تنه د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوي دي، خو امنیتي چارواکي لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان آزاد او د دغو پیښو عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه وایي:
بسیار بعید بوده که کسانی که اختطاف شدن اونها را مسئولین حکومتی یا مسئولین امنیتی از گروه اختطاف
تر اوسه پورې امنیتي چارواکي نه دي توانېدلي چې تښتول شوي کسان د سړي تښتونکو له منګولو څخه آزاد کړي، ځکه زیات شمېر تښتول شوي خلک د پیسو په بدل کې آزاد شوي دي، او له همدې کبله خلک په دې ولایت کې پانګونې او نورو اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي، ځکه خلک د امنیت او د خوندیتوب احساس نه
کوي.
بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د امنیتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د سړي تښتونې د پیښو د عاملانو د نیولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د نوموړي ولایت د والي ویان نعمت الله تیموري وایي چې امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان د سړي تښتونې د پیښو په تړاو نیولي دي، او لا هم په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري.
ټولو امنیتي مسؤلینو ته وظیفه سپارلې ده. هر څوک په خپله وظیفه کې غفلت کوي او یا خپل د وظیفې څخه ناوړه ګټه اخلي، دوی به عدلي او قضایي قانون ته سپارل کېږي. موږ ژمن یو چې ولس عامه خدمات او ترڅنګ یې امنیت تامین کړي.
د کندوزیانو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې دوه اونۍ وړاندې په شمال ختیځ زون کې له اداري فساد سره د مبارزې ریاست سرپرست د سړي تښتونکو لخوا تښتول شوی او لا یې برخلیک معلوم نه دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په لشکرګاه کې د شپې لخوا د کرکټ ټورنمنت پیل شوی. د ټورنمنت لپاره د تیر کال په نسبت ښه چمتووالی نیول شوی. دغه ټورنمنت ته هره شپه د لشکرګاه زرګونه اوسیدونکي ورځي او د نږدې نه لوبې ګوري. زموږ همکار چې د ښار د لومړۍ حوزې اړوند د غازي محمد ایوب خان لوبغالي ته تللی وایي که څه هم د روان کال د ورید میاشتې پر دویمه نیټه د دغه لوبغالي مخې ته د سانمرګي برید اثار شته، خو خلک یې پروا نه کوي. د هغه برید پر مهال شپاړس ملکي کسان وژل شوي وو او دوه پنځوس نور ټپیان وو. الیاس دایی په دې اړه ریپورت راکوي. دا ریپورت د قطر دپاره د ولاړو خلکو په غږونو پیلېږي.
د لوبغالي عمومي دروازې ته چیرمه د اوري یا حمل د میاشتې پر دوهمه نیټه د سوي چاودنې لوی غار موجود دی، او د سپورټي کلبونو لوړ ټاور لا هم هماغسې ړنګ ښکاري. خو ډلې ډلې ځوانان چې ډېرې د کم عمر ماشومان هم دي د کرکټ د لوبو د لیدلو لپاره را روان دي. د شپې لس بجې دي او د څلورو کېدونکو سیالیو څخه دوهمه روانه ده. پر مځکه ناست د کرکټ یو شمېر مبصرین په نوبت د یوه واړه لوډ سپیکر د لارې کمنټري کوي. لوبې ډېرې منظمې سوي دي پر وخت پیل کیږي او د لوبغاړو ترمنځ عادي او خپلمنځي بې ځای خبرو ته وخت نه ورکول کیږي. د وکټ ساتونکي لخوا اسټامپ آؤټ سوی ځوان چې د راشد خان ارمان په نوم لوبډلې سره لوبیږي تر شا نه ګوري او نه هم د امپایر سره چنې وهي. د برښنا لپاره جنراتور لګول سوی دی خو د تیر کال نه وی دی او تر غشش ښکاری. تیر کال په همدې میدان کې پر نریو بندسونو په خوانی ژړ ګروپونه چې ډیره کم رڼا یې کوله لګېدلي ول. چارواکي وایي سږ کال امکانات ډیر دي ځکه نو د برښنا او روښنایي لپاره نوي ګروپونه او لوړې ستنې یا پایې لګېدلي دي. د کرکټ د سیالیو کوونکي هم د ساش کال د رمضان کپ د پاره د نیول سو تدابیر لامل خوشاله دي.
پروش کال دوه دغنو مګر شش کال چې د لایټو ته وګوري د خادو ته وګوري او د ګروند ته وګوري ډیر پرمختګ راغلی او د شایسته شایسته لایټونه یعنی په نړیوال کې به کېدای شي دغه که وسره برابر نه وي بیا ډیر ترکشتر نه دي.
لوبي ډیر ښه روان دي لوبغاړي ښه په غوره کې دي او تماشان راځي او ټول خوشاله دي او آرام فضا ده.
د هلمند کرکټ بورډ مسولین وای د وسنی رمضان کپ د پاره ډیر کومک محلي او ملي تجارانو کړی دی. کته هم په لوبغالي کې د څومره د پاره د هلمند ولسی حرکت ځوانانو خیمه درولې وخو ورسره طریقې چې د کابل په لورې پله حرکت پیل کړ خپل خیمه ټول کړل. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسول جانان فولادوال وای سږ کال وویش لوبډلې په ټورنمنټ کې برخه لري او امنیت هم نسبت په خواته لک نیول سوی دی
او دغه لوب به دروژه پر یوشتم یا دوشتم ان شاء الله پات ورسیږي. په دغه تورنمنت کې د ګریشل وسوالی هم یو پیوړی لوبډلسته او هم ترنګ د ولوسوالی ځین لوبغاړي چې توسیږي یا مسلین دي هغه هم په لوبډل کې تقسیم سوی دی. او پچ مو سیمېشټ پچ جوړ کړی دی ځکه چې دا د فوټبال میدان دی. تورنمنت هم په همدې خاطر شروع کړی چې د ځای امنیت نیول کیږي او شاوخوا دیوال د سیم خاردار دی. نو د فوټبال میدان کې مو د موقت وخت لپاره د یوې میاشتې لپاره د سیمېشټ پچ جوړ
د رمضان کپ په نوم د تورنمنت د دغه لسوریزو سیالیو شور او خوشحالیو د خلکو نه درې میاشتې وړاندې د لوی چاودین لامل رامنځته سوی هغه غمیزه چې همدې لوبغاړو ته نږدې ګڼ شمېر ملکي کسان چې اکثره پکې ماشومان ووژل سول هیره کړې ده. دوی هر شاټ ته لاسونه پړکوي او ډیرو یې د ځانونو سره چای او خوږه راوړې ده چې تر پیشنمي چې د هلمند په وخت د شپې دوې بجې شروع کیږي دلته د کرکټ په ننداره تېره کړي. محمد الاستای د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډیر روښانه راتلونکی لرلی شي. ولسمشر ټرمپ تایید کړی چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسیدلی څو د شمالي کوریا له مشر سره د ده د سر مشرزي مقدمات برابر کړي. په دې اړه د احمد تکل څخه تفصیل اورو. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه او د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام مه هیروئ.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکي احتمالي لیدنې په اړه د پرله پسې پیغامونو په لړ کې پرون یو ځل بیا پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ده په باور شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ ښه ظرفیت لري او کولای شي له اقتصادي او مالي پلوه یوه ورځ په لوی قدرت بدل شي. ولسمشر ټرمپ د پیغام په دوام لیکلی چې د شمالي کوریا مشر هم په همدې نظر دی او دا کار شونی دی. ولسمشر ټرمپ خپل بیګانی پیغام کې تایید کړی چې له امریکا څخه یو پلاوی شمالي کوریا ته رسیدلی دی څو د دې هیواد له مشر کیم جونګ اون سره د ده د سرمشریزه مقدماتي چارې تنظیم کړي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې تایید کړه چې د متحدو ایالاتو یو پلاوی د شمالي او جنوبي کوریا په سرحدي سیمه پان مونجوم کې د پیونګیانګ له استازو سره د دوامدارو خبرو په حل کې دي. د راپورونو له مخې د امریکایي پلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د متحدو ایالاتو پخوانی سفیر سونګ کیم کوي. د دې سرمشریزه پر جوړېدو د امریکا او شمالي کوریا مشرانو له څو ځلې ځنډ او خند وروسته موافقه وکړه. ښاغلی ټرمپ یوازې څو ورځې مخکې په یو لیک کې ولیکل چې د شمالي کوریا له مشر سره د ده کتنه ښایي ونه شي ځکه پر ټویټر د ده له خپره شوي پیغام سره سم اوس مهال د دې لیدنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو ټرمپ پرون وویل چې له ښاغلي کیم سره د ده پلان شوې غونډه به د جون په 12مه چې له مخکې د دې سرمشریزې لپاره ټاکل شوې نیټه وه په سنګاپور کې ترسره شي. لبلې خو د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان هم پرون د شمالي کوریا لمشر سره لکتنی ورسته خبريالانو ته ویل چې د شمالي کوریا مشر ل د سره منلې چې ل ولسمشر ترامپ سره د جون د 12 نیټه سرمشريزه باید په بریالي توپ تر سره شي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو که شمالي کوریا ل خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي نو متحده ایالات به مالی مرسته ورسره وکړي او امنیتی ضمانتونه به ورته چمتو کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی و. خپل زوی اسلم ته یې سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له خلاصه چاته دعاګانې کوي.
شروطی بات ماشا ماوی چی گوندی زو موگ ده بار پتی انگور بخواگوی خو نه داسه نه ده
خدای داتا پروژه ماتی که ده چنگ ده بار پتی انگور پش رو راو واردل
حاسی گل پری مقصد می داو چی ستالا سونه ده بار پتی لانگورو نه هم خواگدی زکا چی ستاز لاس کورانه کل چی ډېر مزادار دي
ما ویل بل خبره به وی چې داسې صفته نه کوي
زه دې بد ماشه بل خبره هم شته
ها بل کومه خبره ده
یاره ګلپری په غزړې ترور باندې مې سخت جوړ خوږيږي زه دې بد ماشه په ډېر تاګ راته کې خو پوسته کې واچول
کومه زړه ترور
سنم گلاتر اوردر تا یادوام چو زل استا پلارگه نی کرا لارا چی خیخی ورسه رو کی خوز جو دی بادماشا تاسی او نانا ورتا وایای
خا دا خبره دا پاقی خوراکی بندی خوز مام دیج رسوزی خو خدای دی خیر کی اوز بلا خبره پا منز کرا غلی دا
جو دی بادماشا کما خبره
دست دا چه دی پلار می یو دیر پیسدار ملگره دی
خا
خزه اولادونه لری اوس لکه چه دیاغام زره دی چه پزرپری مرکاو کی وی بسم الله بسم الله
نه نه پامچه اغا زارو سڑی تای ورنه که گورا زده بادماشا تلو زرپری سارا ستاسو اغا دی دنیا دی معلمه خبره یاده که
دی دنیا دی معلمه کومه خبره
آه گل پری تلا چونه هیر جنه زرد بدمشه سا نه در توایم
او دوست در مشمان پشان مروریگم ما را توای چیزم زر پری تزر خورم
آقا در دین خبره چه در تکوله زرد بدمشه آقا در لکه و دنجله دواده خبره چه پکیه و
خا خا را یادش و آقا خوی ویل چی دو دل پارا دا شرطه چی علک آنجلی با پیو بل رزاوی دای هم ویل چی دو دل پارا دا سپادب کی یو بل سر لیدل هم شی
دخ خا اوس نو تا دا سی وکا چی زرو دی بادماشا که خپلا خورس رو ورطا نا چوی دا خبری تکی پر تکی ورطا وکا اه او طول کورانه با دی پویاوی
گلالی څنګه داسې ناکرارې چې رمبی هم در سره د یو صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي
چیرته روان یې
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقت رو سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کې یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کې اسلمه خیریت خو به وي
ورخطا کیږه ما خیر و خیرت دی اسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلی و چې شرکت تاوان کړی دی، باید چې غم یې وخورو، کنه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي.
چې څنګه به یې غم وخورو؟
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم.
وایم زر ځلی خو ورشه، ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه؟
نه، هغسې خو پوهېږم، خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګانۍ کره تللی وای.
پلارګانۍ کره د څه لپاره؟
خو نه ویل کېږي، هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو، یو رخصت به دې ترې راخیستی وای.
اصلا زه ستا په خبره ونه رسېدم، ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو؟
هو انشاءالله، ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی.
وای اسلم، په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم.
ولې؟
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم، په شفیقې ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبې او بی بی لیلا، زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم، دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم.
کور ودم قند آغا، په لاسونه د برکت شه، ډېر په اخلاص کار کوې.
که رښتیا درته ووایم، هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي، دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي.
قند آغا ته بختور یې، دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخششۍ په افغانۍ دې څه وکړل؟
بی بی طیبې، په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدمه، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبې، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبې بی بی، دا د څه شي انعام دی؟
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شې طیبې بی بی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړي، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته؟ وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبې بی بی.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام، دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بی بی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبې بی بی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ، ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسی ګله، منم دی ډېر تکړه ناظر یې، ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډارونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کړي او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وای ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
ساسه خان صاحب، ښه خان صاحب، نور خو به ښه یې. ته وای ښه.
هو ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه، ولکه موسی ګله سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم جواب دا دې ته وای ښه چې مولوی صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یاد شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاویږي ته وای ښه.
مولوی صاحب خو نام خدای دې وي هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم مولوی صاحب بیخي ګوړې او شکرې وری ته وای ښه، تیر جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
اوس پوه شوم یعنی چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه ته وای ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله هغه څنګه؟
خو بس نور نو خان صاحب، ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
موسا ګله په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته ماته مو وایه کنه.
مولوی صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایه ښه لدې حرام ځان وساتئ.
موسا ګله دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، آن له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي ته وای ښه چې ولور وانخلي.
هلکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی شي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زو لی درته غوړوم خان صاحب چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسا ګله کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي ته وایه ښه.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې موسا ګل د لور خان ته وویل تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږئ او دا د غره غوندې ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوي. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم ووایه چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسیږي.
الرحمن الرحیم د روژې د مبارکې میاشتې اړوند پیغمبر علیه السلام خپل امت ته یو زیری او هدایت دا ورکوي چې دا یوه داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتیش. داسې فرمایي و شهر یزاد فی رزق المؤمن، دا یوه داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې د مؤمن مسلمان رزق زیاتیشي. بیا پیغمبر علیه السلام د خپل امت د تشویق په او تهذیب په مخه داسې فرمایي من فطر فيه صائما كان مغفره لذنوبه وعتق رقبته من النار، یو څوک په دې میاشت کې یو روژاتی ته فقط د روژه مات غوندې یو شی ورکړي نو د ده ګناهونه به معاف سي او دا به د ده د دوزخ څخه د ازادېدو یو وسیله وګرځې شي او دته به الله جل شانه دومره مزدوري ورکی لکه د هغه روژاتی مزدوري چې ده. بیا پیغمبر علیه السلام ته صحابه فرمایي و یا رسول الله موږ خو ټول شتمن نه یو چې روژاتیانو ته روژه ماتونه ورکو. پیغمبر علیه السلام فرمایي په جواب کې چې دا ثواب د هغه چا نه دی چې خامخا به پرا روژه مات ورکوي، بلکې دا روژه مات هغه چا دی من فطر صائما على تمره او شربه ماء او مذقه لبن. دا د هر هغه چا دی چې فقط یو خرما روژه تی تور کی، فقط یو څاسکی اوبه ور کی او یو غړپ شیدې ور کی چې هغه روژه ور باندې مات کی. یعنی دا چې په دې میاش کی هر انسان مکلف دی، هغه که ډیر شتمن وي، که متوسط شتمن وي، که ادنا او که بیخي نادار وي، ټول په دې مکلف دي چې د خپل منځ په خپل منځ کې یو د بله لاسنیوی سره وکړي، په کورنیو په ټولنو قریبانو دوستانو کې هر چیرې چې څوک غریب وي یو روژه مات غوندې ورکړي، یوه جوړه کالي ورکړي، د سختې ګرمۍ په وخت کې د ګرمۍ د دفاع یو وسیله ورکړي، او همدا ډول د یخو اوبو جوړولو لپاره که ساده یخۍ د چا په وسفرایي، ډوډۍ یې په وسفرایي، پیسې یې په وسفرایي. حاصل دا چې په دې میاشت کې ستر پیغام دا دی چې انسانانو، مسلمانانو، تاسو یو د بله لاسونه سره ورکړئ، محبت سره وکړئ، همکاري سره وکړئ. هسې نه چې یو ډېر شتمن وي نعمتونه خلاصوای نسي او بل کمزوری وي. نو دا میاشت د یو بل سره د لاس ورکولو، همکاری کولو میاشت ده، او د دې څخه ګټه اخیستل پکار دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.